په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې دا د ازادي راډیو د نن ورځې درېیم خبري مجله وړاندې کېدو ته چمتو ده. په روانه خبري مجله کې چې زه حمید مومند وړاندې کوم، اوري چې افغان حکومت د حقاني شبکې په اړه د امریکا د روسیې پریکړې هرکلی کړې. د ولسمشر کرزي لومړي مرستیال به خبرداري ورکړې که د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ته پام ونه شي نو هېواد به له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. نور مطالب هم لرو، خو لومړی له جانقه الکوزینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا په تروریستي لیست کې د حقاني شبکې د شاملېدو هرکلی وکړ. د کابل ښار په ششدرک سیمه کې نن غرمه مهال ځان وژونکي حملې کې مرګ ژوبله شوې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د یویشتمې پیړۍ د تاریخ زیاته برخه به په آسیا کې ولیکل شي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي حقاني شبکه دې د تروریستي ډلې په تور لیست کې شامل شي. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی ازادي راډیو سره په خبرو کې په تور لیست کې د حقاني شبکې شاملېدل له تروریزم سره په مبارزې کې یو مثبت ګام وباله.
حکومت افغانستان از فیصله ایالات متحده امریکا مبنی بر شامل ساختن شبکه حقانی در لیست‌های گروه های توریستی استقبال میکنه و این اقدام گام مثبت و مهم در امر مبارزه با تروریسم میدانیم.
حقانی شبکه چې ویل کېږي مشرانه په پاکستان کې دي، په افغانستان او په خاص ډول په کابل کې د افغان دولت او بهرنیو ځواکونو پر ضد مهمو عملیاتو کې لاس لري. د جمهور رئیس لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم نن خبرداری ورکړ که امنیتي ځواکونه پیاوړي نشي نو د هیواد وضعیت به لا ډېر خراب شي. نوموړي نن د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو د یولسم تلین په مراسمو کې ویل له افغانستان څخه بهرني ځواکونه وځي که امنیتي ځواکونه پیاوړي نشي د افغانستان امنیت به نور هم خراب شي. د کابل ښار په ششدرک سیمه کې د ایساف قومندانۍ د امریکا سفارت او د جمهور ریاست د ارګ ماڼۍ سره نږدې نن له غرمې مخکې ځان وژونکي حمله وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په حملې کې شپږ ملکي کسان وژل شوي او څلور ټپیان دي. د کابل د امنیې قومندانۍ مرستیال جنرال داود امین د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل داسې ښکاري چې ځان وژونکي د دیارلسو شپاړسو کلونو ترمنځ عمر درلود او چاودېدونکي مواد یې په یو لاسي بکس کې انتقال کړي ول. وسلوال طالبان چې د حملې مسؤلیت یې په غاړه اخیستی ادعا کوي حمله د یو اته ویشت کلن کس په وسیله شوې او د امریکا پنځه استخباراتي مامورین پکې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د کابل ښار په لویدیځ په پولیسوخته سیمه کې نن د سیمه ییزو خلکو او د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د پلویانو ترمنځ نښته وشوه. د کابل د امنیې قومندان جنرال ایوب سالنګي وویل په دې نښته کې یو پولیس او یو ملکي کس مړه او پنځه نور ټپیان دي. د سیمې خلک وایي نښته وروسته له هغې وشوه چې د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د یولسم تلین په مناسبت د ماتم کوونکو د موټرو یو کاروان د کابل په پولیسوخته سیمه کې یوه ټرافیکي پیښه وکړه او د سیمې خلک یې په غوسه کړل. جمهور رئیس حامد کرزی له امریکایي ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته په خپل وخت د باګرام زندان د مسؤلیتونو پر سپارلو ټینګار کړی. د جمهور ریاست په ویلامی کې راغلی چې جمهور رئیس کرزی نن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان ایلن او د امریکا له سفیر جیمز کننګهم سره په کتنه کې دې مسلې ته اشاره وکړه. جمهور رئیس کرزی ویلي په دې کار کې هر ډول ځنډ به د افغانستان له حاکمیت څخه د سرغړونې په معنا وي. ټاکل شوې ده د دوشنبې په ورځ امریکایي ځواکونه د باګرام زندان مسؤلیت افغان حکومت ته وسپاري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د آسیا پاسیفیک غونډې ګډونوالو ته نن په پرانستون کې وینا کې وویل د نړیوال اقتصادي رغونې د ورو حالت د ښه کولو لپاره د سوداګرۍ زیاتول ډیر مهم دي. د دغه راز وویل د محافظه کارۍ پر ضد باید هلې ځلې زیاتې شي. د خنډونو په له منځه وړلو سره موږ د آسیا پاسیفیک د ټولې سیمې پرمختګ ته او د نړۍ اقتصاد ته په مجموع کې تحرک ورکولی شو. دا مهمه ده چې موږ باید د خنډونو او موانعو پر ځای پلونه جوړ کړو. دا مهمه ده چې د جذب پراخې ساحې ایجاد او له سیمه ییزو اتحادیو سره ډیالوګ پراخ کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویل واشنگټن دا مهال د آرام سمندر یا پاسیفیک سیمې ته پام زیات کړی دی.
After an extended period in which the United States
لزیات مودې وروسته چې د امریکا متحده ایالاتو خپل زیات پام او منابع نورو سیمو او شخړو ته متوجه کړې وي موږ دا مهال په آسیا پاسیفیک کې د نظر وړ پانګونې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل واشنگټن په دې باور ده چې د ویشتمې پیړۍ د تاریخ زیاته برخه به په آسیا کې ولیکل شي او په وروستیو لسیزو کې د نړۍ د چټکې ودې لرونکو هیوادونو هم په آسیا کې ول. د اروپایي اتحادیې وزیران نن د سوریې په جمهور رئیس بشار الاسد باندې د بندیزونو د سختولو په ضرورت سلا شول. د اروپایي اتحادیې د اوویشتو غړو هیوادونو وزیرانو د قبرس په پافوس کې غونډه وکړه او د اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له رئیس کاترین آشتن څخه یې وغوښتل چې د اکتوبر تر میاشتې پورې دې نوي اقدامات برابر کړي. د قبرس د بهرنیو چارو وزیر ایراتو کوزاکو مارکولیس چې د اروپایي اتحادیې د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی وایي وزیران دغه راسلا شول چې د سوریې د شخړو قربانیانو ته باید بشري مرستې زیاتې شي. ایران د کاناډا په هغه پریکړې انتقاد کړی چې ویلې تهران سره ډیپلوماټیکي اړیکې شلوي. کاناډا ویلي دا پریکړې د سوریې مشر بشار الاسد ته د ایران د پوځي مرستې د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو د نه منلو او د اسرایلو موجودیت ته د ایراني مشرانو د پرله پسې ګواښونو په اعتراض کې کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د کاناډا حکومت تورن کړ چې د اسرایلو د صهیونیستي رژیم تر اغېز لاندې ده. ویان وایي تهران به د کاناډا پریکړې ته مناسب ځواب ووایي. په تهران کې به د کاناډا سفارت وتړي او ډیپلوماتان به له ایران څخه وباسي. او د امریکا متحده ایالاتو او روسیې په انټارکټیک او د بیرنګ د تنګي د سیمې په اړه چې دواړه هیوادونه سره نښلوي د همکارۍ زیاتولو دوه تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن د روسیې په ولادیوستاک ښار کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارۍ د مرکزي غونډې په څنګ کې دا تړونونه لاسلیک کړل. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه، ریپورټونه، تبصرې زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. اوس هم د دې خبري مجلې مطالب. افغان حکومت د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې د حقانی شبکې د شاملولو د پریکړې هرکلی وکړ. د ولس مشر کرزی ویان وایي
افغان حکومت د امریکا را دې پریکړې هرکلی کوي چې د حقانی شبکې د ترهګرو په تور لیست کې شامل کړي.
کتونکو د پریکړې راتلونکي ته په څه ډول ګوري؟
د پاکستان د خاورې په منځ کې هم دوی کوم اقدام یا بریدونه کوي. پاکستان د نړیوالو حقوقو له مخې د ملي حاکمیت د نقض دا حق هم خطر له لاسه ورکوي.
خود سول علی شورا بیا صدریز لري
مونږ خوښنه یو چې ولی یو افغان دله داسې کارونه کوي چې دوی ته داسې مشکلات او تعذیرات راپربر کړي.
د ټولو اړخونو تفصیل په روانه خبرونه کې د افغان ولسمشر لومړي مرسل خبرداري ورکوي چې د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ته پامونه شي نو هیواد بل جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره ملګرتیا وکړي. دا هم د روانه خبری مجلې لومړی موضوع. افغان حکومت د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې غواړي حقانی شبکه د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړي. د ولس مشر کرزی ویان ایمل فیضل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت له ډیره وخته د دې اقدام غوښتنه کوله. په دې اړه نور تفصیل له کابل د جمیله ظریف په رپورټ کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي د امریکا لخوا په تور لیست کې د حقانی شبکې د شاملولو له پریکړې هرکلی کوي او وایي چې دا له ډیره پخوا د افغان دولت یو غوښتنه وه. د جمهور رئیس احمد کرزی ویان د ملفیزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حقانی شبکه پردیو استخباراتي سازمانونو ته کار کوي او تل یې له پوځي اهدافو سربیره په خپلو حملو کې ملکیان هم په نښه کړي دي.
افغان حکومت د امریکا را دې پریکړه هرکلی کوي چې د حقانی شبکه د ترهګرو په تور لیست کې شامل کړي. موږ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې یو مهم او ګټور ګام بولو. د حقانی شبکې د پردوی په خدمت کې ده او نه یوازې دا چې زموږ د ملي اردو، پولیسو او امنیتي ارګانونو د کمزور کولو لپاره تل پردوی تروریستي حملې کوي، بلکې په جماعتونو، دوکانونو او عامه ځایونو کې هم تل ځانوژونکي حملې کوي. کاشکې دا پریکړه مخکې سوې وای.
سره لدی چې ملفیزی د کوم ځانګړي استخباراتي سازمان نوم ونه خسته چې د حقانی له شبکې سره اړیکې ولري، خو مخکې تر دې ویل کېدل چې حقانی شبکه د پاکستان له استخباراتي شبکې ISI سره اړیکې لري. ملفیزی د یو پوښتنې په ځواب کې د خبره رد کړه چې ګڼي د امریکا په تور لیست کې د حقانی شبکې شاملېدل به د افغانستان د سولې په پروسې منفي اغېز وکړي. هغه وویل حقانی شبکه یو ترهګره ډله ده او افغان دولت به هیڅکله ورسره خبرې ونه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی هم د امریکا د دې پریکړې هرکلی کوي. د دې جرګې دویم منشي فرهاد زمی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ د افغانستان د ولسي جرګې په استازیتوب د امریکا د دې پریکړې هرکلی کوو او موږ هیله لرو چې د امریکا متحده ایالات یو شمېر نور شبکې لکه طالبان، د هغوی همکاران او هغه هیوادونه چې د دغو شبکو ملاتړ کوي هغوی هم باید په تور لیست کې شامل شي.
خو وسلوالو طالبانو بیا دی خبر پانی په خبرولو سره ویل دي چې د حقانی شبکه یو لزانه جوړ شوی نوم دی او د جلال الدین حقانی کسان له طالبانو بیل نه دي. طالبانو په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویل چې په تور لس کې د حقانی شبکې شاملول به د دوی په فعالیتونو کوم اغیز ونه کړي، ځکه دوی له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې له دارنګه بندیزونو سره مخ دي. ټاکل شوی د امریکا متحده ایالات د سپتمبر په 14مه نیټه رسمن د حقانی شبکه د یوې ترهګرې ډلې په توګه په خپل تور لس کې شامل کړي.
بیا هم په موضوع کې پاتې کېږو. لبل لورې د حقوقي چارو ځینې پوهان وایي په تورلس کې د حقانی شبکې له شاملېدو سره امریکا د ملګرو ملتونو د نورمونو سره سم کولی شي چې د دې شبکې پر ضد په هر ځای کې چې وي عملیات وکړي. دوی دا هم وایي کېدای شي دا مسله د امریکا او پاکستان اړیکې زیانمنې کړي او له پاکستان سره محاسبه هم وشي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
ځینې افغان حقوق پوهان په دې نظر دي چې په تور لیست کې د حقانی شبکې په شاملېدو سره د ملګرو ملتو د منشور له مخې امریکا دا حق حاصلوي چې د دې شبکې د ځپلو لپاره د پاکستان په خاوره کې عملیات وکړي. دوی وایي دا مسله به نه یوازې دا چې د پاکستان او امریکا اړیکو ته زیان ورسوي، بلکې پاکستان له یوې تروریستي ډلې سره د همکارۍ په تور محاسبې ته هم راښکلی شي. افغان حقوق پوه عبدالستار سعادت وایي
تروریزم نړیوال جرم دی، نو په دې حالت کې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر غړي وظیفه ده چې دغه جنایت سره مبارزه وکړي، او که د پاکستان د خاورې په منځ کې هم دوی کوم اقدام یا بریدونه کوي، پاکستان د نړیوالو حقوقو له مخې د ملي حاکمیت د نقض دی، دا حق هم خطر له لاسه ورکوي، ځکه د دې نه وروسته نه یوازې متحده ایالات بلکې نور هېوادونه هم په هغه صورت کې چې اسناد او مدارک ولري پاکستان د نړیوالو جرایمو د مسؤد مرتکبینو سره د مساعدت په تور باندې هم باید ډېر منظوي شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن 13 ورځ وویل چې دا شبکه د پرته لزنډه د امریکا په تور لیست کې شامل شي. ځینې نور کارپوهان وایي چې پاکستان د تروریزم ضد مبارزه کې ځان د امریکا ملګری ګڼي، خو په تور لیست کې د حقانی د شبکې شاملول به د دواړو هیوادونو په اړیکو ناوړه اغیز وکړي. استاد ودیر صافی وایي
زه فکر کوم دا پاکستان ته یو ګواښ دی. که پاکستان په افغانستان کې پر بهرني ځواکونو د حقانی شبکې د بریدونو په مخنیوي کې عمل ونه کړي، د دواړو هیوادونو اړیکې به خراب شي، او امریکا به مخکې له دې چې له افغانستان څخه ووځي د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي او له منځه به یې یوسي.
امریکا په داسې حال کې غواړي چې د حقانی شبکې ته د یوې تروریستي ډلې نوم ورکړي چې دا شبکه اوس مهال په پاکستان کې ده، او ویل کېږي چې د دې هېواد له استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. بلخوا پاکستان تل له حقانی شبکې سره د اړیکو لرلو او ورسره د همکاریو تورونه رد کړي دي. د امریکا د ځینو لوړ پوړو چارواکو د راپورونو له مخې د امریکا په تور لیست کې د حقانی د شبکې شاملېدل به له یوې خوا د دواړو هېوادونو اړیکې زیانمنې کړي او له بلې خوا به له طالبانو سره د سولې خبرې هم ټکنۍ کړي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د حقانی شبکې پر ضد د امریکا د روسي پریکړه په اړه د سولې د علي شورا خبرګون بروسه په خبرونه کې ووري خو وس د هواد امنیتی مسایلو ته مخه کړ. د افغان ولسمشر لومړي مرسل خبرداري ورکړ کچره د افغان امنیتی ځواکونو ملاتړ او پیاوړتیا ته پامونه شي نو د هواد امنیتی حالت به ډیر خراب شي. محمد قاسم فهم وویل ک امنیتی حالت خراب شي نو د ولسمشر راتلونکو انتخابات به هم په خډول تر سره نشي. خاغلی فهم همدارنګ په افغانستان کې د سولې خبرو ته اشاره ویل دي چې په هر حالت کې باید له وسوال مخالفینو سره سولې او شی او د افغانانو ارتیا ده. د دې موضوع نور تفصيل ده معصوم میوان پر رپورت کې.
د ولسمشر حمید کرزی لومړی مرسیال ویل بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي. د خبرداري ورکړ ک نړیوال ټولنه د افغان امنیتی ځواکونو شی روزنی او تجهیز ته لازمي توګه پامونه کوي نو د افغانستان امنیتی وضعیت به لا ډیر خراب شي. محمد قاسم فهم چې د شنبه پر ورځ د شهید دونی په مراسمو کې خبرې کولې له نړیوال ټولنې او په افغانستان کې له ټولو خوا وغوښته چې افغان امنیتی ځواکونو ته ډیر پام وکړي. نو موري دا هم ویل ک په هیواد کې پراتلونکو دوه کلونو کې امنیتی حالت خرابېږي نو د ولس مشرې دراتلونکو شو انتخاباتو هله هم باید بنسیم.
اگر دنیا همکاری کرد که قوای مسلح افغانستان مجهز باشه،
که نړۍ همکاري وکړه او افغان ځواکونه په لازم وسلو سنبال کړه نو مثبت پایله لري، او که دغه کار ونه کړ په باور سره چې د افغانستان په امنیتی حالات کې به سونځي ډیر سي. که خدای مکړه په افغانستان کې امنیتی حالات خراب سي نو باور نسم کولای چې شفاف بشپړ او هغه ډول انتخابات ولرو چې ټول افغانان ګډون پکښ وکړي.
شرکت کړه بشن
شغلی فهم پر نړیوال ټولنې انتقاد وکړ چې په خوانی مجاهد
مجاهدین د افغان امنیتي ځواکونو لیک وویستل چې له دې سره په افغانستان کې امنیتي حالات لا ډیر خراب سو. د پخوا هم څو وارې دا انتقاد کړی چې په باور پخواني مجاهدین له امنیتي ځواکونو ایستل شوي دي، خو د نوموړي له دې خبرو سره یو شمېر حکومتونکو بیا مخالفت کړی چې په باور اوس مهال د افغانستان د ملي اردو او پولیسو په لیکو او مشرتابه کې پخواني جهادي قمندانان او مجاهدین تر نورو ډېره ونډه لري. محمد قاسم فهیم په هیواد کې د سولې پر خبرو هم ټینګار وکړ او سولې د افغانستان لپاره خورا مهم وبلل. د ویل په هر قیمت کې وسله وال مخالفین باید مذاکرات او سولې ته وهڅول شي، خو نوموړي وویل چې د سولې په اړه خبرې هغه مهال نتیجه ورکولی شي چې افغان حکومت په سیاسي او پوځي ډګر کې برلاسی واوسي.
هغه کسان چې پرون زموږ سره مخالف وو که افغانان وي، په هر قیمت چې کېږي باید له هغوی سره خبرې اترې وکړو او د سولې له لارې هغوی راولو. خو سوله په کوم حالت کې؟ موږ سوله غواړو، خو هغه وخت سوله کولی شو چې افغان حکومت لوړ لاس ولري.
د ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال پخوا هم پر وسلوال طالبانو غږ کړی چې د سولې خبرو ته تیار شي. د افغان حکومت لخوا د سولې له بیا بیا وړاندیزونو سره وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه مثبت ځواب نه دی ورکړی. په عیني حال کې ځینې کتونکي وایي چې په کابل کې ځینې سیاسي ډلې او د دولت د سیاسي اپوزیسیون یو شمېر کسانو د سولې په اړه د افغان حکومت پر اوسنۍ پالیسي انتقادونه کړي او په یو ډول نه یو ډول یې د سولې د خبرو مخالفت کړی دی. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
د افغان ولسمشر لومړي برسیال امنیتي ځواکونو ته د پاملرنې د غوښتنه په داسې حال کې کړه چې بلخوا امریکا غواړي چې له افغانستان خپل اضافي پوځیان تر ټاکلې مهال ویش مخکې وباسي. امریکا حاضر ده په افغانستان کې 10,000 پوځیان لري. استل کېدونکي عسکر هغه ځواکونه دي چې د 2009 کال په روسیې کې د ولسمشر اوباما په امر افغانستان ته استول شوي وو. د پدې اړه نور جزئیات د اسمت ساروان په ریپورت کې.
فرانس پریس خبری آژانس په واشنگتن کې د چارواکو په قول وویل چې له افغانستانه باید څه باندې 10,000 محاربو امریکایي سرتیرو ایستل تر ټاکل شوي مودې یوه میاشت مخکې بشپړ شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2009 میلادي کال په دسمبر کې افغانستان ته څه باندې 10,000 اضافي ځواکونه ولېږل او ورسره په یو وخت کې وویل چې دا عسکر به د 2012 میلادي کال په پای کې بیرته وباسي. قومندانان وایي چې د روان سپتمبر تر پای به د شمیر پوځیان له افغانستانه وایستل شي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دا نیټه تر ټاکل شوي مهالویش یوه میاشت مخکې ده. د پینټاګون د شپیرونو له مخې افغانستان ته د اضافي ځواکونو له لېږلو سره په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 1,00,000 ته رسېدلی و، خو اوس 10,000 ته راټیټ شوی دی. خو کله چې ټول اضافي محارب پوځیان بوزي، په افغانستان کې به 8,000 امریکایي پوځیان پاتې شي. د امریکایي پوځیانو ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو د نورو غړیو او د دوی د ائتلافي هیوادونو 30,000 پوځیان حضور لري. د ناتو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جان الن په دې باب چې راتلونکي کال به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر څومره وي تر اوسه پورې سپینې ماڼۍ ته سپارښتنه نه ده لېږلې. الن له فارن پالیسی مجلې سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه به د امریکا د ولسمشۍ له انتخاباتو وروسته د نوومبر په میاشت کې خپله مشوره سپینې ماڼۍ ته ورکړي. د امریکا د ولسمشۍ انتخابات د نوومبر په 16 نیټه ترسره کیږي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی او پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په هیواد کې ځان وژونکي حمله حرامي وبلل او ویل چې هیڅ شرعي جواز نه لري. نوموړي د شهید د اونۍ د لمانځنې په مراسمو کې پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د جګړې د لاس واخلي او ځان وژونکي حمله دې نه کوي. نوموړي داسې وخت خبره کوي چې د شنبه په ورځ په کابل ښار کې یوې ځان وژونکي حملې شپږ کسه ووژل. ځان وژونکي حملې د وسلوالو مخالفینو مهم جنګي تکتیک بلل کېږي چې په ځینو دارنګ حملو کې ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبل رسېږي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوانه پاړه تفصیل اوروي.
د پخوانی جهادي مشر او د ولسی جرګې غړي عبدالرب رسول سیاف خبره چې ځان وژونکي حمله حرام دي او هیڅ دیني عالم د دغه بریتونو د توجیه کولو لپاره شرعي دلیل نه لري. نوموړي هغه دیني عالمان وننګول چې د ځان وژونکو حملو فتوا ورکوي. ښاغلی سیاف وویل که دغه کار شرعي اساس ولري، نو ولې هم دغه عالمان ورونه او اولادونه یې نه کوي؟ استاد سیاف چې د شنبه په ورځ د شهید د ونې مراسمو ته وینا کوله، پر وسلوال مخالفینو غږ وکړ چې له جنګ د لاس واخلي او دغه حملې دې نه کوي.
برای مخالفین یک صدا میکنم از امیجا
پر وسلوال مخالفینو لدی ځای ژغ کوم حق دې چې ژغ پر وکړم که ځان وژن کې حمله واسکټه غوستل جواز درلودي نو یو مفتی به هم یو واسکټه غوسی وي مفتیان پوهیږي چې دغه کار حرام دی نو دغه کار بس کړی
والله بالله ثم تلو که می مفتی هم میفهمل که حرام است مبرشان میگم چې میکار بس کړی
د شنبه پر ځن موري د همدې خبرو پر وخت یو ځنوژن کې حمله په کابل شهر کې شپږ کسان ووژل چې ویل کېږي ټول ملکیان دي تر دې مخکې د ننګرهار په دربابا ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو کې یو ځنوژن کې حمله شاوخوا نوي کسان مړه او ټپیان کړه چې ډېرې ولسی خلک و عبدالرب رسول سیاف په دې اړه له افغان حکومت وغوښتل هغو کسانو ته د تر ټولو سخته سزا ورکړي چې د ځنوژن کې حملو هڅه کوي او تنظیموي د نوموړي په باور کې افغان حکومت له دغه ډول کسانو څخه پنځه تنه په دار وځړوي نو هیڅوک بیا دغه کار ونه کې په افغانستان کې په هر څو ورځو کې په ځنوژن کې حملو کې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ګڼ شمېر ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله پېښېږي د ځنوژن کې حملو تر څنګ هر ورځ پر لارې شخصي ماینونه هم ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اړوي چې دغه ډول ماینونه د وسلوال مخالفین لخوا افغان حکومتي او بهرني کسان تېښول کېږي
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د کابل خر په لودیس کې پله سوخته په سیمه کې د پخوانی جهادي قماندان احمد شاه مسعود د تلین په مناسبت د ماتم کوونکو او د سیمه د خلکو ترمنځ د شخړې له امله دوه تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي د کابل امنیت قماندانۍ چارواکي وایي چې په نخته کې یو پولیس او یو ملکي وګړی وژل شوي او څلور پولیس ټپیان دي دا چې د شخړه څنګه شوه په دې اړه له کابل رحمت الله افغان راپور راکوي
خته هغه محل رامنځته شو چې د احمد شاه مسعود د اتلین په مناسبت ماتم کوونکو د کابل په لویدیس کې د دشت پرچی د سیمه اوستونکو ترمنځ په لومړي سار کې لفظ شخړه وشوه او وروسته په یو لوی وسلواله نښته واوښته د کابل امنیت قومندان وایي چې لنختی وروسته د سیمه خلکو هڅه کوله چې د مزارې په څلور لارې کې د احمد شاه مسعود ځړېدل عکس راښکته کړي خو پولیسو یې مخه ونیوله او مظاهره پیل شوه محمد ایوب سالنګي په سیمه کې د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته ځاني او مالي زیان رسېدلی دی
متاسفانه له هغې پوستې سره چې په دې سیمه کې وه نښته ورسره شوې او په ترڅ کې له هیوادوالو هم یو کس شهید شوی او له پولیسو هم درې څلور کسان ټپیان دي او یو پولیس شهید شوی هم دی
په سیمه کې د هغو کسانو شمېر په سلګونو کسان ښکارېده چې د شهید د اونۍ په مناسبت له ماتم کوونکو سره یې مخالفت کاوه دوی د اعتراض په ډول د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود عکسونو ته هم ور واچوه بل خو ځینې عیني شاهدانو د دې پیښې تلفات زیات وښودل
د کابل ښار دیارلسمې ناحیې اوسېدونکی یم په نننۍ پیښه کې چې زه یې خپل عیني شاهد وم دوه ملکیان پکې وژل شول او یو هم ټپي و چې روغتون ته یې ویل شو د پیښې شاهدان وو چې دوه کسان شهید شول او اوس هم یو بل نفر شهید شو
د کورنۍ چارو وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته له وړاندې اطلاع ورغلې وه چې یو شمېر کسان غواړي د شهید اونۍ مراسم ګډوډ کړي د کابل په غرب کې دغه نښته په داسې حال کې رامنځته شوه چې په همدې ورځ په ټول افغانستان کې د احمد شاه مسعود د یولسم تلین له امله عمومي رخصتي وه رحمت الله افغان د ازادۍ راډیو کابل
افغان ولسمشر حامد کرزی وای افغان دولت د بګرام زندان د مسولیت په سپارلو کې ځنډ بده افغانستان له حکومت څخه د سرغړونې په معنا وي جمهور ریاست ویل ولسمشر کرزی د سرګندونې د شنبه په ورځ د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان ایلن او د امریکا له سفیر جیمز کننګ هم سره کړی دی تفصیل له صالح محمد صالح څخه اورو
د افغانستان د زندانونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وایي د بګرام زندان د مسؤلیت اخیستلو لپاره یې لازم تدابیر نیولي او ډاډ ورکوي چې له زندانیانو سره به په چلند کې بشري قوانین او نړیوال اصول په پام کې نیسي دا په اصل کې ده چې ولسمشر کرزی د امریکا په مشرۍ له ائتلافي ځواکونو غوښتي چې افغان لوري ته د بګرام زندان د مسؤلیت سپارلو پروسه تر دوشنبې پورې بشپړه کړي د جمهور ریاست له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي ولسمشر کرزی د شنبه په ورځ په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قماندان جنرال جان ایلن او په کابل کې د امریکا له سفیر جیمز کیننګ هم سره خبرې کړې دي ولسمشر کرزی ویلي چې کابل ته د بګرام زندان د مسؤلیت سپارل د ملي حاکمیت لپاره یو مهم اقدام دی او پکې ځنډ راوستل د افغانستان له ملي حاکمیت څخه د سرغړونې په معنا ده د افغانستان د زندانونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس جنرال امیر محمد جمشید ازادي ایرادو ته ویل چې د بګرام زندان د مسؤلیت سپارل به تر دوشنبې پورې بشپړ شي شغلی جمشید ویل د دې زندان د مسؤلیت اخیستلو لپاره لازم تیاری نیول شوی دی
تبند
د ودانیو په برخه کې یو څه ستونزې لرو. نور په مجموع کې د بندیانو د ساتنې او محبسداری سیستم باندې زموږ کار کوونکي بلد دي. دا برخه چې امریکایان یې مسؤلیت راکوي له ټولو تاسیساتو سره یو ځای افغان لوري ته سپارل کیږي.
د جمهور ریاست په اعلامیه کې ولسمشر کرزی له ټولو مسؤولو ادارو غوښتي چې د بګرام زندان د مدیریت او له زندانیانو سره د چلند په برخه کې نافذه قوانین په پام کې ونیسي. تر اوسه په افغان زندانونو کې د ناسم بشري وضعیت او له زندانیانو سره د بد چلند ګڼ راپورونه ورکړل سوي، خو د افغانستان د محابسو او توقیف ځایونو مسؤل وایي د بشري قوانینو او حقونو په برخه کې کار کوونکي روزل سوي دي. جنرال امیر محمد جمشید ویل چې د افغانستان د توقیف ځایونو په اړه اکثر راپورونه له حقیقت سره اړخ نه لګوي.
د سولې د عالي شورا ځینې مسؤلین د امریکا د دې پریکړې په اړه په احتیاط خبرې کوي چې غواړي د حقانی شبکه د ترهګرۍ ډلې په توګه په تورلس کې شامل کړي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې بلنه عامه ده او هر هغه څوک چې وسله پر ځمکه ږدي او سوله مني هرکلی کوي. په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر ژمند په دې اړه له ښاغلي قاسمیار سره مرکه کړه.
د سولې د عالي شورا بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار امریکا غواړي د حقانی شبکه په تورستی ډلو په لیست کې شامل کړي. ستاسو نظر او ستاسو موقف په دې اړه څه دی؟
مونگ امیدواریو چه هر سوک چه دید بر دلا بل دلا او بل گرو چه چیل دونو بخواری چه احتلاط امزد که دیدی او سور بحیث تر راشی.
قاسمیار صاحب، کده سی خلاصه کرو چه آیا د سولې عالي شورا تاسو خپله د امریکا لده اقدام څخه به ملاتړ وکړي او کنه؟
کله چه مونگ سولې او ملی پخلاینه خبر که او زمونگ هدف داده چه طول حق کسان چه اصلاح ورسه دی او دولت پزد او ده خلق پزد جگره که وی انتحارونه که وی او انفجارونه ترسره که وی مونگ داوایو چه دا کارونه پریگ دی دا اسلامی ارزشتونو سرسم نده چه افغان ورور و بجلشی او خرابکاره او بدکاره داست کارونه مون وایو چه بسته باید جر تر جر انشالله و تعالی سول او ملی پخانه تا حضرش.
یعنی ستاسو خبرو دست سرگندیگی چه د سول عالی شورا لده سرسر چه امریکا د حقانی شبکه پا تورلس که شاملوی د سول خبرو تا ده غوی د حدسولو لپاره خپلو حدسو تا بیا هم دوام ورکوی؟
مون داوایو د سول
زبا و بخی دا پختنه بخپت
دعوت یا عام دعوت دی او دا طولو تا دای او هر یو دل چی اوالی سول تراشی او مذاکره تا حاضر شی مونگ هر کلی که و بس امداوی.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیارو چې د حقانی شبکه په خلاف د امریکا د روسي اقدام پاړه د زبیر ژمند پوښتنې ځواب وله.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم سیمایزو مسالو. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم د بندیزونو پر اړتیا موافقه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د بشري بحران په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د دې هیواد 2 لک کډوالو په ګاونډیو هیوادونو کې اړولې چې مرستو ته اړ دي. په دې اړه نور جزئیات سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا دغه څرګندونې په قبرس کې وسوي. د قبرس د بهرنیو چارو وزیر ایراتو کوزاکو مرکاولیس د دې ټولنې د 20 وزیرانو تر غونډې وروسته چې په زیاته پیمانه پکې د بشري مرستو پر پراختیا موافقه وسوه وویل په سوریه کې د بندیزونو د زیاتېدو په اړه هم یو اجماع موجوده ده. هغې دا هم وویل که څه هم پر سوریه د فشار راوستلو لپاره په امنیت شورا کې د روسیې او چین لخوا درې ځلې د هڅو د ویټو کولو له کبله خوابدیسته، خو روپی ټولنه غواړي له مسکو سره چې د اسد عمده ډیپلوماتیک او پوځي ملاتړ یې کار وکړي. د قبرص د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، موږ دغه ورځ موافقه وکړه چې باید له روسیې سره کار وکړو ځکه غواړو دوی له ځان سره ولرو. په قبرص کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډې وروسته د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیو سویل د اسد د کورنۍ په وړاندې د مجازاتي اقداماتو پر قوي کولو هم توافق وسو او د نویو اقداماتو پر جزئیاتو به د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر کاترین اشټون لخوا کار وسی. په همدې حال کې د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزی مانویل گراسیا مارګالو ویل یو عمده احساس داري چې د سوریې پر رژیم نور فشار راوستل سي.
په همدې سره د روان خبري مجله وخت پای ته ورسېدو. راتلونکو خبري مجله زما همکار ډاکټر صاحب مصطفی